درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو او لومړی مو را بولو د دې سات خبرونو ته. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نښتو وروسته کرښې ته نږدې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم اوس مهال جګړه نشته خو وضعیت لا هم ترینګلی دی. د کونړ، ننګرهار او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل پرون هم دواړو خواوو ترمنځ خال خال ډزې کېدې خو بېګا او نن د یادولو وړ کومه پیښه نه ده شوې. که څه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو د قراري دوه راپورونه ورکول شوي خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي وضعیت لا هم ترینګلی ښکاري. لږ تر لږه د ننګرهار، کونړ او کندهار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وړ مشپه تر ګرمو نښتو وروسته پرون په ځینو سیمو کې خال خال ډزې اورېدل کېدې. په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي دي چې په ډیورنډ کرښه کې اوس وضعیت آرام دی خو هره شیبه کېدای شي بیا نښتې پیل شي. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړې باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبې په یوه خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او دوی د دغه بهیر هرکلی کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جیان هم پرون په خپل اونیس خبري کانفرنس کې وویل چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخوستن په ځایي وخت لس بجې پر پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه دوه ساعته یې دوام وکړ او له ځوابي بریدونو سره معلوم د طالبانو حکومت له خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی خو پاکستان بیا ویلي چې په جګړه کې د دوی درویش سرتیری وژل شوی او نه ویش نور ټپیان شوی دی. د طالبانو حکومت وروسته تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جټ الوتکو د تیرې اونۍ د پنځشنبه په مخوسن د کابل په زړه او پکتیکا ولایتونو کې بریدونه وکړل. د پنجاب پولیس وایي چې د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ال پی له پلویانو سره په نښتو کې یو سرتیری او د دغه تحریک درې غړي وژل شوي دي. پولیس او د تحریک لبیک پاکستان غړي هغه مهال په شخړه واوښتل چې پولیسو په مورید سیمه کې د اعتراض کوونکو پر لټ پای ته ورسو. تر نښتو وروسته حکومت لاهور او اسلام آباد ته تلونکي لارې تړلې وې خو لږ شېبه وروسته یې بېرته خلاصې کړې. تحریک لبیک پاکستان چې یوه مذهبي ډله ده د تېرې جمعې په ورځ له لاهوره د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړ او د پلان له مخې غوښتل چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخې ته لاریون ورسوي. دوی د غزیا او فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اعتراض کوونکو سره پر شوي تاوتریخوالي خواشینی ښولې او په یوه خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د پوځ لخوا په یادو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو مزګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شو. پر ترامپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان د ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټرامر، د جرمني صدر اعظم فدریش مرتز، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غاړو. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان جګپوري چارواکي هم غونډې ته بلل شوي وو. ډونالد ترامپ د شرم الشیخ غونډې په پیل کې وویل نن د نړۍ لپاره فوق العاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوق العاده ورځ ده. نوموړی د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یو ټولګه وبلل چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خبره شوې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکونکو هله لرم چې ټول بجوړ او صحت مند بیاستی. گرانوز دکونکو زه تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو ولسم لوست شراغ لاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړي. گرانوز دکونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول، چې د یو سلو دیارلسمې صفې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې صفې پورې به دوام ولري. یولسم لوست اووم څپرکی. گرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه آیک جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلوانی پایل و، د مالګې یا د خوړلو پایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېر ورځې ادامه د ستنډرد الکترود پوتانشیل پېژنو، چې دا څه ډول دی یا الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې د یا د نیم پایل پوتانشیل اندازه کول یو ډېر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې د خپل یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو، چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي، او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د هغه د نیمه پایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوي وي. اول ستنډرد وي او بیا ټاکل شوي عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي، او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتي ګرید کې یو وي. یا هم په یو بل عبارت ګرانو زده کوونکو ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولار محلول او د هایدروجن ګاز له یو اټموسفیر فشار کې 25 درجه سانتي ګرید تودوخه کښې کېدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کښې کېښودل سي یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډرد الکترود پوتانشیل توپیر چې ده هغه صفر منل شوی ده، او د نورو فلزاتو د ستنډرد الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي که چیرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کښېښودل سي، دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کښې حل سي، یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنثی اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاس ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آیون په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنثی اټوم په شکل په الکترود کې بچ کېږي حلیږي. تاسو په دې ځای کښې هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو دلته یو مسته او بل زینګ ده، چې موږ او تاسو د دغه دواړه اټومونه او د دوی الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی ده. خپله دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاسه ورکوي یا هم یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو د الکترون جذبولو خاصیت چې ده نظر و زینګ ته یا نظر و جز ته څه شي ده کم ده، نو له همدې کبله الکترون چې ده هغه د زینګ څخه د زینګ د خوا څخه مس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زینګ خپل الکترون چاته ورکوي جز ته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو هغه خونسا اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلیز جوړ کړی دی او آیونی اټومونه یې خپل په اوبو کې چې کړی دی منحل کړی دی لکه څنګه چې تاسو وینئ. او بل باندې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زنګ خپل په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړی ده، او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوی ده، او مس چې ده هغه بیا د کتوت په شکل سره عمل اجرا کړی ده او خپل ریډکشن شوی ده. رضو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو وچ او لانده پایلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی سو، که څه هم موږ په تېر لوست کې ګلوانیک پایلونه وویله چې هره ورځ کولی سو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانیک پایلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو، او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانیک پایلون څخه په کومو ځایونو کې استفاده کېږي موږ تېر لوست کې هم ولوستل. راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستل ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پیژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري دی. وچه بیټري چې د معمولي خپل همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودونکي دي، او دغه په همدې ترتیب د ګلوانیک د بیټري یوه ښه بیلګه ده چې خپل په دې کې په دې بیټري یا په دې وچ بیټري کې د ګلوانیک پایلونو څخه استفاده شوې ده، او د وچ بیټري چې دي خپل یو استواني شکل د جستو څخه جوړ شوی دي، خو د پایل انود یې تشکیل کړی دي، خو د بیټري څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کیږي چې په دې وخت کې الکترونونه چې شکیږي ازادیږي. دې ته موږ او تاسو وچ بیټري وایي. لکه تاسو په دې لاندې مثال کې وګورئ، په دې مثال کې یا په دې ماده لکه موږ او تاسو وینو چې دلته منګانیک اکساید د امونیم سره تعامل کوي، په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي، او دلته د دوی هغه الکترودونه چې شکیږي ازادیږي. او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کې وګورئ، که چیرې جس یا زین یاد کو د منګانیک اکساید سره او امونیم سره تعامل، او په عین وخت موږ او تاسو وینو د یو الکترون په موجودیت کې دوی چې شکیږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي، د کتوت په شکل سره، او بالاخره دوی خپل چې شکیږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم ازادوي. چې دا وچې بیټري وه چې زیات وخت موږ او تاسو کولی سو چې دې بیټري موږ او تاسو وویله چې خپله د موادو ځینې وختونه د دې څخه کولی سو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای سي چې وپوښل سي، او په همدې ترتیب د کتود او د جستي استواني ترمنځ کېدای سي چې د تیرېدو یوه نیمه کړۍ وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټري تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کېتودونه و له تیرېدونکو نیمګړې غشا څخه تیرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي. راځو په دوام برخه کې موږ او تاسو سروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټري پیژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د ډولونو هغه بیټري څخه شمېرل کېږي چې دا چې د انرژي د زیرمول لپاره له ډېر مهمو وسایلو څخه یوه هم خپله سروبي ذخیروي بیټري ده چې موږ او تاسو دا ډول بیټري چې د شپږ ولټا بیټري څخه لاسته راغلې ده په مسلسل ډول تړل کېږي، خو مجموعي ولټا چې د هغه مساوي ده په 12 ولټ سره، او د یو ولټ بیټري انود یې د بل کتود سره تړل کېږي چې په دې ډول بیټري کې کېدای شي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپل هم د سرپو د اکساید څخه چې شو سوی وي جوړ شوی وي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو ول چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شکیږي تعامل کوي، په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو له بل سره د انود په شکل سره وینو چې دوی د انود په شکل سره دلته چې شکیږي په لومړۍ معادله کې په کتود کښې په دې طریقه سره تجزیه کېږي، او په دوهم معادله کې بیا دوی د انود په شکل کېدای سي چې په بیټري کې یو داسې عمل اجرا کړي چې د سروبي بیټري انود بشپړ 464 او له یوې سپنجي سطحې لرونکي سروبي لوحې څخه کېدای سي چې څه شي وسي لاسته راسي، او د سرپ چې دلته اکسیدایز کېږي او په همدې ترتیب سره چارج هم چې شکیږي مثبت دوه کېږي، او په همدې ترتیب سلیکان اکساید چې دا خپله د منفي دوه آین سره کېدای سي چې د سرپو د سلفیټ سره څه وکړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي، او په نتیجه کښې د دوی هغه سطحې چې شي سي رسوب وکړي. نو په همدې ترتیب سره په کتوت کې هم له یوې سروي لوحې څخه جوړ شوی چې خپله هغه سطح د رسوب د اکساید په واسطه پوښل شوی وه. په همدې معادله کې موږ او تاسو وینو جامد شکل یې کیدای سي چې په دواړو الکترودونو کې تشکیل سي او په بالاخره هغوی څه وکړي؟ رسوب وکړي. دا هم یو د ذخیره سوي بیټري وه. پله ګرانو زده کوونکو، د نیکل د کډمیم په نوم سره یو بل نوه بیټری لرو چې دا بیټری چې د خپل کېدای سي چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کښې د دې څخه چې شو اوسي استفاده اوسي چې دا ډېرې کوچنۍ بیټری دي چې خپله ځینې هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دي. یعنی کېدای سي چې په دې کې یو نیکل کډمیم بیټری خپل چارج د لاسه ورکړي، د دویم ځل لپاره بیا هغه څه شي د چارج کولو وړتیا هم ولري. چې دا ډول بیټری چې دي د نیکل کډمیم بیټری نسبت و سروبي بیټری ته ډېرې سپکې دي په وزن کښې. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ موږ او تاسو دلته یوه معادله لرو چې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کډمیم عنصر د کډمیم هایدرو اکساید او سره څه شي کېږي. په عین وخت کښې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کډمیم هایدرو اکساید او دوه الکترونونه څه شي کېږي؟ په لاس راکوي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو بېرته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه څه شي کوي؟ په لاس راکوي. چې دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي چې دا په هغه صورت کښې که چېرې په یو کتوت کښې داسې یو عمل څه شي سي اجرا سي. نو دا ډول بیټري چې دي د دوی د آیونونو غلظت چې ده د ګټې اخیستنې په وخت کښې کېدای سي چې بدلون ومومي. ازو ګرانو زده کوونکو، د سوځېدلو پایل ته چې دا هم هغه پایل ده چې خپله لومړني مواد یې په پرله پسې توګه پایل ته وردننه کېږي او د برېښنایي انرژي د تولید لامل ګرځي. نو د سوځېدو د پایل نوم هم موږ او تاسو ورکولی سو، یا هم په دې نوم سره هم کېدای سي چې څه شي ونمول سي. په دې ډول پایلونو کښې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په لګښت بسیری او اوبه موږ او تاسو څه شي کوي؟ تولیدوي. یعنی د هایدروجن او د اکسیجن ګاز څه شي کېږي؟ په مصرف رسول کېږي او بالاخره اوبه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. چې د دې ډول د دوو الکترودونو چې تاسو وینئ، دا دوه الکترودونو دي، یو کتود دی بل څه شته انود دی. دوه الکترودونو د متخلل کاربون او د پلاتین یا هم د سپینو زرو او یا هم د ځینو نورو انتقالي فلزاتو د یو ځای والي څخه څه شي کېږي؟ جوړېږي یا هم منځ ته راځي. او په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو د انود په شکل سره دلته هایدروجن ګاز او هایدروکسیل دوه اټومه څه شي کېږي؟ یو د بل سره تعامل کوي، په نتیجه کې اوبه او دوه الکترون څه شي کېږي؟ د لاسه ورکوي، اخلي البته. او په همدې ترتیب که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو دوه الکترونونه ورکړو، بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ دوی دلته په کتوت حالت کښې څلور اټومه څه شي په لاس راکوي؟ هایدروکسیل ګروپونه په لاس راکوي. او په پیل کښې هم موږ او تاسو وینو چې څه شي موږ ته په لاس راکوي؟ اوبه په لاس راکوي. د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په مصرف رسول کېږي او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه لاس راکوي. چې دا هم د سوځېدلو پایل وو. بل ګرانو زده کوونکو، د پیل په ولتاج باندې د غلظت اغیزې وایو، چې یو هم هغه ولتاج خپل یو پیل کې منځ ته راوړل کېږي. په دې پیل کښې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل اوسي، ځکه چې دلته د پیل ولتاج یوازې او یوازې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري. نو ځکه باید د دوی مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید څه شي اوسي؟ مستقل یا هم جلا اوسي. د موږ او تاسو کولی شو چې په دې ځای کښې د پیل د ولتاج باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایو چې اف مساوي کېږي په نتیجه کښې ان ای ضرب څه شي سره؟ په ای سره. دې ځای کښې موږ او تاسو وینو که داسې چې موږ او تاسو ته هغه د فرادي د قوې پر اساس باندې چې قیمت یې راکول شوی دي 6.2 × 10 په توان 23، او په همدې ترتیب کولای شو چې هغه په همدې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي، نو د کولم قیمت موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې 9,95,000 کولم سره کېدای سي چې مساوي سي. بل ګرانو زده کوونکو، دلته د فایلونو کښې یو برېښنایي کار ترسره کېږي چې خپله هغه کار ته ویل کېږي چې د چارجونو یعنې الکترونونو د انتقال په واسطه سره څه شي کېږي؟ رامنځته کېږي. نو هغه کار مساوي ده په ډبلیو سره کیو ضرب وی سره. او کولم خپله موږ او تاسو ویل چې یو چارج واحد دی، او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کېږي چې د یو حادې د مقطع څخه په یوه ثانیه یو امپیر جریان تیر سي. او په همدې ترتیب یوه معادله تاسو تاسو دلته لري دا هم د امپیر جریان زر د سکند په مساوي په کولم سره یو هم د چارج مقدار کولای شو چې کیو مساوي آی زر د پی سره وشیو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال د یو پیل محرک قوه عبارت د ټیکی ټیکی پوتنشیل د الجبري مجموعې څخه انود کتوت محرک قوه او الف او بی سي. د دوام سوال د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تیرېدای شي د څه شي په نوم سره یادیږي، هادي، نیمګړې تیرونکي، ایک او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې داسې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو پتان اوسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صالحی یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوسته شراق لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول، چې د یو سلو دو دیرشمې صفحې څخه پیل د یو سلو څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو شي البته الکولونه وپېژندل، د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې وه. په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو، چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګه مایع ده، ښه اور اخیستونکی ده، خو ځانګړی او خاص بوی درلودونکی دی. میتایل الکول چې د خپله د ایتایل الکولو خوند درلودونکی ده، ډیر زهري ماده ده، البته زهري مایع ده چې لږ خوړلې هم کیدای سي چې دروندوالي لامل سي او زیات خوړلې هم کیدای سي چې د مرګ لامل سي. یعنی البته کچیرې د هغوی د بړاسونه خپله په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم په تماس کې شي، نو د انسانانو د وژنې لامل کېږي یا هم د مرګ سبب کېږي. نو باید د میتایل الکولو یا هم میتانول څخه د دوی د څښلو څخه باید ډډه وشي. نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپله د تودوخې په منفي اووه نوي درجې د سانتیګرید کې کنګل کېږي، چې خپلې د دې څخه کیدای سي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي. البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په 4.8 درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي، چې دوی خپله د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي، په هر نسبت سره کولای سي چې په اوبو کښې حل سي. نو خپله د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کېږي او په عین وخت کښې د پاره مالدهای د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کېږي، چې خپله له فارم مالدهای څخه بیا موږ او تاسو کولای سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې، د رنګونو په جوړولو کښې او داسې نورو محلونونو کښې، البته چې په صنایعو کښې څه شي کېږي، په مصرف رسول کېږي، کولای سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چشي وکړو، استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې وینې موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ولوستله. اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو، چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولای سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولای سي، په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده، نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې شي حال د تیزابي خاصیت ډیر زیات دي. نو که چیرې موږ تاسو وګورو دلته میتانول چې عمومي فرمول CH3OH ده، که چیرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي، موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نور ته چې شته زیات او ډیر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبه رنګه لمبې سره هغوی چې کېږي سوځول کېږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدایز کېږي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو خپله میتایل الکول واخلو په اوبه رنګه لمبې سره، البته دوی په اسانۍ سره وکولی سي چې اکسیدایز شي. نو په لومړي پړاو کښې دوی په اسانۍ سره چې کېږي په فارم الدیهاید باندې تبدیلېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. خو په دوام پړاو کښې که چېرې تاسو وګورئ د دې اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته، په دوام پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه فارمیکاسید یا د میژې تیزاب ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. او په درایم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د دوی اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کېږي کاربن ډای اکسایډ او اوبه ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي، چې دا هم خپله د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی شو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو چې کولی شو میتانول، موږ او تاسو وویل چې یو ډېر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کښې او البته د هوا په نه شتون کې کېدای شي چې د لرګیو د تقطیر څخه په لاس راوړل شي، او البته هم کله چې د لرګیو د تقطیر څخه لاسته راوړل کېږي نو له دې کبله د لرګیو د الکولو په نوم سره هم موږ او تاسو یادولی شو. البته میتانول یا میتایل الکول د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادولی شو، ځکه لرګي یا هم که چېرې وګورو سلولوز خپله په ساده مرکباتو کښې لکه اسیتون ده د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کېدای شي چې شي سي تبدیل سي. نو که چېرې موږ او تاسو یاد ته راوړو په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو لوستلی وه چې په 1950 میلادي کال پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنې د تقطیر څخه کېدلی سوای چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېر ارزانه طریقه وه، چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1960 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه، چې د همدې طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم څه شي کوه استفاده ورڅخه کوو، په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا هغه طریقه ده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه، چې کاربن ډای اکسایډ د هایدروجن ګاز سره څه شي کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ کتلس کښې به د دوی تر منځ تعامل ترسره کېږي، چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه شي لاسته راغلی ده، میتانول یا هم میتایل الکول CH3OH، چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1960 میلادي کال کښې منځته راغلی وه، چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ تودوخه کټلیس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپله میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند، یا هم راځو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپله ایتانول لرو، چې ایتانول چې ده یا ایتایل الکول چې ده خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې خپله خالص ایتانول چې ده ګرانو زده کوونکو هغه بېرنګه ماده ده، خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکي د ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپل په 114 درجه د سانتي ګریډ کښې دوی ویلې کېږي، او البته د ایشېدو درجه چې د هغه 8.3 درجه د سانتي ګریډ ده، او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت یې 0.89 ګرام پر میلی لیټر سره ده، او دوی چې دي یا ایتانول یا ایتایل الکول چې د میتانول یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کولی چې څه شي حل سي. او ګرانو زده کوونکو، خپله د ایتانول چې ده موږ او تاسو کولای شو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکي مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو. هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کیږي په هغوی کې 95% الکول خو 5% اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چیرې موږ او تاسو ووایو د دې مخلوط ته خپله معمولي الکول هم ویلی شو چې په هغوی کښې بیا کیدای شي چې دا معمولي الکول چې دي کیدای شي چې په 88 درجه د سانتي ګریډ کښې په ایشیدو راسي. البته 100% الکول چې د ګرانو زده کوونکو یا مطلق الکول چې ده یا خالص الکول چې ده خپله له معمولي الکولو څخه کیدای سي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکښې چشي سي اضافه سي یا هم واچول سي کیدای سي چې چش سي ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول وپېژندې، ایتایل الکول وپېژندله، ځانګړتیاوې او خواص یې وه، اوس کولای شو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولای شو چې 100% الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولای شو چې چشي ایتایل الکول یا هم ایتانول چشي کړل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولای شو خپله دا چې د ایتایل الکول چې ده په ډېره کچه د بورې د تخمر څخه هم کیدای سي چې چشي حاصل سي. نو ګرانو زده کوونکو دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپله له شایسته لرونکو نباتاتو څخه کولای سو د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولای سو چې خپله ایتایل الکول یا هم ایتانول چې کړو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینه ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتاتو هم کولای سو هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته میوې کولای سو چې د دوی څخه خپله ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولای سوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ، موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولای سو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو البته بوره یا سکروس لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو، د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چشي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په چشي باندې تجزیه کیږي په ګلوکوز، او په عین وخت کښې چشي باندې په ګلوکوز باندې یعنی دوه مالیکول ګلوکوز باندې چې C4 هایدروجن 2 اکسیجن 4 په دې سره تجزیه سو. او که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیز په طریقه سره تعامل کښې دلته که چیرې دوی زایمیز سي، نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه چش سو لاسته راوړل سو، یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکساید باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول چش کړو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کښې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د سلفوریک اسید او بخشي د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخې په شتون کښې هم کولای سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو ایتلین ده د اوبو سره یو ځای د یعنی د هایدریشن عملیت جا کوي د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چش کیږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایتانول او میتانول په شان څو قیمته الکولونه هم لرو چې څو قیمته الکولونه البته هغه ډول الکولونو ته ویل کیږي چې د خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو ګروپونه یې شتون ولري. دا ډول الکولونو ته موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ویلی سو چې البته څو قیمته الکولونو څخه خپله ګلایکول چې د هغه ډول الکولونه دي چې د هایدروکسیل د دوی ګروپونو درلودونکي دي. او ګرانو زده کوونکو ښه بیلګه یې خپله ایتلین گلایکول دا چې ایتلین گلایکول موږ او تاسو وینو چې دی په خپل مالیکولي جوړښت یا سیستماتیک ډول سره دوی چې دی دوه ډوله یا هم دوه د هایدروکسیل ګروپونه لري چې موږ او تاسو دوی ته دوه قیمته الکول هم ویلی سو، یعنی دا چې دوی د دوه قیمته الکولو د جملې څخه هم شمیرل کیږي. او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله ګلسرین ده چې ګلسرین هم د څو قیمته د الکولو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی هم دوی چې دی په خپل ترکیب کې د هایدروکسیل درې ګروپونه لري چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوی ده چې درې د هایدروکسیل ګروپونه درلودونکي دي. او دا وګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ولوستله. راځو د لوست په دې برخه کښې البته ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو په دې سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
تر شنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغلی ملیار خبرونه ته شرخ له
مننه قدر من شیبر سید زه هم خپل سلامونه تاسې ستاسې درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جون او ښځو لپاره مبارزه کوئ چې ښوونځي بیرته پرانیستل شي، که په لنډو راته ووایاست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړي دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجونو د ملي کمپاین پیل وشو په دغه پیل کې له مانه بلنه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم، سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بله درنګ بېله دې چې ولاسطي فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کښې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایب په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پیل نه ما همکاري پیل ما د همکاري وړاندیز وکړه چې زه د مطبوعاتو برخه کښې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیسونه بیولی شم. او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړه، یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي، یعنې او د مطبوعاتو برخه کښې هم مرکې کولې د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو دوی سره، واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کښې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله، او زمونږ د کمپاین دغه اکشن پلان کښې هم څنګه سړی عملي دا کار کولی شي، په دې کښې دا شی لیکل شوي چې موږ به افغانستان کښې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کښې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کښې به چې ما دایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره، د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کښې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویلې چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کښې دا ناسته سئ او مبارزه کوي، تاسې باید افغانستان ته راشي، خطر رومانې ریسکو مانې دا وکړي هغه وکړي. ما همغه لحظه ورته په سپیس کښې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم، هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه درغلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر مونږ تنظیم کړ. د تېر کال په اپریل کښې افغانستان ته لاړلو، هلته د مونږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زمونږ ډېر عزت وشو زمونږ ډېر قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې دی تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم دې سره یې وګورو او سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته د پاره د خوښۍ ځای دا
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هماغه مودې را وروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی تکر چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 40 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه زموږ خویندې واوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې ډېر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته هغه وویلې چې څو مکته تلو ښوونځي په کوم ځای ما تارلومیا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوټي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه له روسیې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حده خوا ته دا خبرې هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا به ډېر سخت وي دا شی وویل شي ځکه تاسو پیږي چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې نه انتظار ولري چې په تخت شي. تاسو مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورورژنه وشي بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هېواد راتلونکی ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده او قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمله نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې د یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلی اوس چیرته دي لزینو معلومات لري؟
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار لغمان او بدخشان کې وو 216 قابلین وو یا دا محلی دای چې ورته وایي دا مور روزل چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې شپېته فیصده ته راټیټه شوې ده. شپېته فیصده یعنې یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د شپېته فیصده نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی دې سواد نه لره اما دومره بیداره دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کور
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستئ له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم ویو سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه. په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت پسپېږي چې دلته کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نه شم اخیستلی. او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنې په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ولاړولو ننګرهار ته ولاړولو بلخ ته سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایت ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانه؟
یو شی یو تفاوت پای قائل شو چې مونږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه. مونږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود یعنې مونږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنې اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په هغه وخت کې یو مشکل ده. څارنوالۍ په خپله یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلي.
بالکل مونږ خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې کار کړی دی او مرافی څارنوالۍ کې کار کړی دی. طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو خندلي وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای لیدلی وو. د دې صحنې دا مشر وکسې شوې او دا ځوان چې دا هم وژني خدای ته تښتېدلی و په بریالی شوی و په تېښته باندې وتلی و خپل کار ته دا خبر کړې وه دوی د تللي وو حوضې ته امنیې تللي حوضې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته هغه ووژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کښې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي وو بلاخره دا یې دا ځوان خوشي کړی شوی ده او دا شاهد بندي وو
شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم بل ماشوم چې دا قتل یې لیدلی وو دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په زمانت دا دوسیه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا کټو پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دې وخت کښې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشي شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو اورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په مهارت کښې په کش کښې ولوېږي چې دا پیدا شي وورونه شي دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو ماشوم یې خوشي کړی وو او ویلې وو چې دا باید په کشف کښې ولوېږي دا دوسیه دا دوسیه زمونږ کلي وه د تمیز څارنوالۍ ته هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کښې اتو کالو کښې کله همیشه په کښې دخیل سړی وو نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه یې زما د قرار نه لرې کړي وو زما قرار یې کاپي کړی وو کښې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي دا شاهد نوم یې لیکلی وو نه یو لیکلي چې شاهد دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته و څارنوالۍ کښې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې م تایید کړی او زمونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا زمونږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو دی هم په دې قضیه کښې شامل وو ده هم دا دوسیه کښې کار کړی وو نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته یې لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې ده چې ټکان یې وخوړ چې څه خبره ده ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې خو دې لوی څارنوال ما ته وویلې چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم نو ده ما ته وویلې چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم خو ده زه ارامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه دا کاپي وه اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه دا لیکنه نه ده بیا نو خو همغه وو چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده او زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه او زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې وم نه ګرځېدلم نوره نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود وو چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې او دا هغه څه وو چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه
هغه خوشي شوی وو هغه خوشي شوی وو هغه چې خو بېرته باید د مونږ څارنوالۍ ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړې وای چې بېرته
تللی وای بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو
او نه خو زما هغه قرار چې وو هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري؟ کله چې له حقوقو فارغ شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره اخلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی به داته ته پام ورنی، اما انسان انسان دی. په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي، هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما دې هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دفعه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه که خپل ځان نه دفاع کړې وه، خو دا ډېر ساده سړی و، نو پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق، البته پولیس دا سړی په ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال ته بیاره کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه میکنم. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتوم، زه د کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات ما دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا به ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور په یاد شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولته داخله ولوستو، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تېرې زمانې سره تړي؟
طبیعی ده چه ارتباط شده ده، زکه آقا جواند نیمائی جواند و چه التا ما کرده ده و دانیم جواند دلتا ما کرده ده آلیکه نشلی دون که آلیکه ده، زکه آقا چه چه ساله پا ماشون توب که اخلی آقا مگر دا چه ساله سترگی پتیشی و دنیا نلاش هیری کی آقا رابطه ده ماین زنزی. اما لگ چه چه زه اوز افغانستان تزم، یا زه ده شلکالو که افغانستان تتللی، ما پا همیشه زم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې خښ دي، یعنی داسې د نور القالویه القه د خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظه غریب نه ده، اما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس وویلې، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړو، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنې د نورو په خدمت کې تیره شوله، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه و کړی. دا هغه وجداني مسؤلیت دی، او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شیان ستاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډېر کاشکې چې ډېر شیان د دې ځای
هلته وای
دا ما ډېره دردوي. دلته دا هغه راغلی وه، زه بله لنډه خاطره تاسو ته وایم. پرنسس انډیا شازاد کی انڈیا تو تر دو زال راغله زی یو افته کمال از د دې میل مقاله په اسلام ما پی ولا هر چیرته بیا ورځ دا ول نه هي کدا د اوتریش ډیر خلک او قدمی دغه دا الته د سلاس د دې پلاس کې اچول او کس دې نو قدم وغه ما ته چې ما ته وای خو ختنه کړو چې زوسته بيبي جان وای ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه ما مرکز دی ماته چې زرکا جان یې ته فراموش کو ما که برابر ایران او پاکستان هم شمیم زیاد است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس هغه زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ولي دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنې حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري په داسې حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کې ورته پیسله ځای ورکړل شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د ښځو ستونزو سره مخ ده
اغلې ملیار ډېره مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه ده مننه یو مکتب هم ما په دې جنو د پاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه